تاسو وایس اف امریکا دیوا ابری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
ګرانو خبرونه السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی پښتانه ستوري محفل دی او د تاسو قربانه نه هیڅ څه هر د پښتنه ټول پښتنه مینه هر کلی وی مهله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې د خدای آباد او بریالي سي د دیوا ریډیو د روایت تر څنګ په خدمت کې حاضر ده همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره او سمه تاسو په پته ده پښتانه ستوري محفل کې موږ همیش تاسو سره حق د چي خدمتګاران شاعران لیکوالان هنرمندان فنکاران ملګری کو څو چې خپل جیب جوندې ساتل کې خپلې حسي کوي او په دې کې تاسو په سلهاو شاعران ادیبان لیکوالان محققین ناقدین او د دې ترڅنګ فنکاران هنرمندان او ریډلی دي د غیالي ځلې د خپلې جیب د لپاره ځکه چې د هر چا ته معلومه ده چې پښتو جیب خپل یو درن تاریخ لري خو باوجود د دې لا تر څو پورې په خپل سیمه کې هم د سرکار چې باندې د حکومت له خوا ورته هیڅ سرپرستی نشته خو بیا هم د ګوګل چې باندې په نړیوال کچ کې جندل شي لیکونه پکې کیږي نو د دې وجه صرف او صرف دغه لیکوالان شاعران ادیبان او دغه د ژبې خدمتګاران دي نو موږ غواړو چې دغه پښتانه ستوري محفل کې دغه د ادب ځلند ستوري تاسو سره وخت وروخه ما ملګری کو معرفي کو دغه هلي ځلې کاغې لیک کار کړی کچا ډیر کار کړی کسو جونیئر دي ک سینیئر دي خو چې خپل ژبه ژوندۍ ساتل کې خپل هڅې کې خپل برخه خپل ونډه ورکې نو موږ غواړو چې دغه د دې دغه کار او زیات تاسو شریکو نن هم دغه شان یو ځلند ستوري د پښتو د ادب یو خدمتګار پروفیسر منظور افریدی چې برا سره ملګری دی په جنوري او په مینا او ته هر کله وایو په خیر اغلی ستلم چې پروفیسر شه
ډیره مهرباني میډم ناهید سحر ستاسو او د ستاسو ټول ټیم د امریکا د غږ وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو ډیر د زړه د تل ز مننه کوم ستاسو د ټولو چې ماتم پروګرام کې خپل زه راکړلو او زه یقینا ځان د پاره د خپل خوشبختی غنم
مننه تاسو نه پروفیسر صاحب خورټینګ مسؤلیت نو وخت وې چې زموږ پروګرام د پاره په هیغو چې تاسو څنګه دی پروګرام د پاره موږ سره راغی څنګه خپل وخت مرو وې سو څنګه په ایمرجنسي کې کم دی نه خپل کار روزګار خپل هلې ځلې د جون انسان دی دی او غبیا د سی په خپل ټایم لزان را رسول ډیره مننه تاسو یخ خپل مسؤلیت نو وخت وي خپل خبري به وړاندې بوزو تاسو سره تاسو په ادبي هلو ځلو باندې د نن سبا په وخت ضرورت باندې په پښتو ادب باندې خبري کوو خبر زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کوي چې تاسو د خبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی او څه هم مسؤلیت لري نن سبا
زه د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی چې اوس ورته ضلع خیبر وایي دلته د جمرو تحصیل کوکی خیل شیرخان خیل ټیډي بازار بیا نوې آبادی کې لیکي دلته زه اوسېګم دلته زه پیدا شوم او زه خپل د نړیوالو اړیکو او سیاستیاتو یعنی بین الاقوامي تعلقات او پولیټیکل ساينس د دې زه ایسوسیټ پروفیسر یم او ما بنیادی زده کړې چې دی هغه د خپل کني نه کړې دي هغه نه پس بیا د کالج او د یونیورسيټي هغه چې دغه ماده په خبر نه کړی دي په خبر پونتون نه مې په سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس کې ماستر ډیګری تر لاسه کړې ده او ورسره په لایبرری انډین پرمیشن ساينس کې مې ورسره بل ماستر ډیګری تر لاسه کړې ده او درنګې د نړیوال اسلامي پونتون اسلام آباد نه ما په اسلامي قانون کې یو کال ډیپلوما هم کړې ده او بیا په زپ اسکالرشپ باندې منتخب کړی شوم او د چین جیلین یونیورسيټي چاینا نه ما په نړیوالو اړیکو کې او په خاصه توګه د پاکستان او د چین په دوړخیزه اړیکو باندې مخبل پیږي تر سره کړی دا او بیا په 2014 کې ما د امریکا د یونیورسيټي اف نارث کیرولینا نه پوسټ ډاکټریټ هم په نړیوالو اړیکو کې کړی دی نن سبا د نړیوال اسلامي پونتون یعنی انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد کې د سیاستیاتو او نړیوال اړیکو کومه څنګه د دلته ایسوسیټ پروفیسر په توګه باندې خپل دنده ترسره کوم او کوم دی شوبه کې اوم دی څنګه کې تقریبا او کال از د مشر یا چیرمن چې ورته وای هغه کوم پاتې شو ایم دا زما په جنگلو دا
خو دې درنه په جنگلو د پروفیسر سره زمګ او لسه تاسو خبرې به چې دغه سونه ده شاته مطابق چې کوم چې موږ خو همیشه خپل د شاعران لیکوالان دی لیکونه کې کوم تخنیکونه کې خپل اولس په نظر کې ساتي موږ هم چې کله خبرونه کوو خپل اولس په نظر کې ساتو چې داسې
بالکل
دغه وت مخامخ چې هغه ته جون او د ادب او د هر څه وت هر اړخ وت ډیر اسان شي خو تاسو پښتو ادب کې ډیر غټ غټ شي دي ډیر خخ د ژبې خدمتګاران او بیا ډیر په خخ موضوعات باندې پی ایچ ڈی ڈگری تر لاسه کوون کې کتاب پکې هم یی دغه هغه مو څنګه لکه دا لکه د تاس خپل خواهشو دغه طرف ته راتل لکه سیاسيات او بیا چې نو بل د سیاسيات یو ځان له بیل ټاپک دی یو خوش هغه دی او بیا ادب شاعری ته یو ډیر نازک احساس د سندو سندو مو څنګه متزاد ایرا یو ځای کړی دی
جی جی دا مانا ډیر خلک په دې اړه باندې پښتنه کوي او بالکل دا پښتنه د ټولو جوړیږي هم زما د هلکوالی نه د بچپن نه د تعلیم سره شوق او د دینم زیات زدا وایم چې کوم خپل مور او پلار دی والدین دا غو د طرفه سختي و په مونږ باندې چې ار تاسو به سبق وایي او داسې په ډیر ډیر سختي باندې کوم چرته چوتي کړي کړي بمي غني مات نشي یاد کې مونګه بغیر څه وجه د سکول نه اثر شي وو او سکول نم چوتي کړي نو هغه ریګولریټي و د مور او پلار د طرفه سختي و د سبق په حواله سره بیا په کور کې اکثر د واړه او بیا مخکې لګ دور کې خو د سې څه کانسپټ نو بیا کومګ د پښتنو سیمه او بیا پکې قبایلی سیمه وګورونو بیا خو په دې هغه باندې نور هم سخت شي چې حالت د ریواج نو خو مونږ ته به ویل چې سکول نه بچوټی نه کوي او بیا کور ته بچراولو نو موږ باندې به هغه هوم ورک کی په کور کې کار لیکلی هغه به را باندې خامخ کولو رغستو به را باندې سبق او موږ ته یو ټارګټ یعنی خو یو چیرې ته به دسته جوړیږي او ته به دسته جوړیږي غوځ به دا وای چې کله زبیا د کالج په زمانہ کې شوم نو بیا یو حلق کې هغه شعور سنه سره شینو زما ذهن کې دوه سيزونه و چې یا خو به زه سی ایس ایس کوم چې کوم د مقابله امتحان دی او یا به زه پی ایچ ڈی کوم دواړو لپاره ما خپل هڅې خپل کوششونه شروع کړی وو او بیا ما ته سکالرشپ ملو شو نو زه بیا د پی ایچ ڈی لپاره چین ته لاړم او هلته ما په نړیوالو اړیکو کې دغه پی ایچ ڈی وکړله نو دا زما شوق او د مور او پلار د طرف هغه ترغیب او هغه سختي وه چې تر دې وخت پورې او دې سیس پورې راغلو کومه پورې چې کوم د پښتو ادب او د شعر او شاعری سوال دی نو دا د سکول په زمانه کې ما د شاعری سره شوق پیدا شو او زماده سي په همجومات ملګری او په کلاس کې چې هغه به د خاطر افریدي دیوان راوړلو هغه نه به شعرونه ویل غزلې به ویل هغه به مونږ هم سره ویل نو هغه سره زما شوق پیدا شو یذرنګ زمونږ علاقه کې جمروت کې ادبی ټولنه وا هغه ته به بیا زه وتلم فلم به والته به شاعرانو نه د دبزو کملګرو نه به مونږ زکړه کوله ځنه وخت بل تنقیدی اجلاسونه کېدل ډیر په هم هغه سکول په دور بیا نه هم لسم کې لګ ډیر په هم نه لرله اوسنه تا هغه د پښتو ادب سره هغه مینې شد هغه مونږ نور هم زیاتې ده بیا په کالج په دور کې باقاعده په دې کې کوم لیکل چې دی هغه هم سکول د وخت نه شروع کړیو لګ د سمات ګور شیرونه خو د کالج په دور کې باقاعده په توګه باندې غلیکل چې دی ما شروع کړل بیا د سي د ادیبانو ملګرو سره شاعرانو سره دبزو کا ملګرو سره مشرانو سره هغه سره ناشته پاستا نو په دی وجه باندې بیا خیبره پی دی چې یو غټ نوم دی پښتو شاعری کې هغه هم زده د هغه د کورنیم نو دا غب کلیزه مشاعره کې د لپاغه کې به ما ګډون کول او هغه کې به د پښتونخوا د بیلو بیلو سیمونه غټ غټ شاعران ادیبان راتلل، نو هغې سره زما نور شوق هم پیدا شو، نو دغه تسلسل ما وساتلو او هغه پښتو ژبې خدمت ته لدې وکړي چې ډېر نه ډېر او تر مرګ پورې وکړو، نو هغه 30 الحمدلله چې ما دوام ورکړل.
یو خبر سم یو ډېر سرخې ده سیمه ده، د ادب په حوالی سره ډېرې غټې غټې نامې دي ورسي، او بیا تاسو خبر افریدي فیملی ممبرز هم دې کورنۍ سره تعلق لري، نو واقعي ده خو بیا د غمینه کې شامل خبره ده. خو عام طور باندې شاعري خو د خلک ځینې ګڼي چې لکه د مینې سره او دې سره عشق او هغې سره کامیابي او ناکامۍ سره تړي،
یار زه به دا وایم چې شاعري دا قدرتي یو څیز دی، او دا هغه اثرات او هغه خیالات چې کله په انسان باندې راخواره شي نو هغه بیا شعر لیکلو ته مجبور شي. خو زه به دا وایم چې د شعر لیکلو له چې کومه بنیادي نقطه ده، هغه احساس دی، حساس فطرت دی، او ورسره درد دی. چې کله درد وي د انسان په زړه کې او د هر یو سیز نه چې هغه متاثره کیږي، نو هغه خپل احساسات او هغه درد او هغه خوک چې دي هغه د شعر ژبې ته راوړي، او دغه درد چې دی د بیا ښکلا هم پیدا کوي، د بیا مینه هم پیدا کوي، نو دغه ټول سیزونه بیا د قلم سوکې ته راځي، او دغه د زړه احساسات او د مازغو خیالات ورسره جمع کیږي، نو د دې نه بیا شعر جوړیږي، غزل جوړیږي، چاربیته او سندره جوړیږي، کیسا او فرسی جوړیږي. نو کومه پوری چې د مینې سوال دی، نو یقینا چې ډېر شاعران ملګري د دې مرحلې نه پکې تیر همي، خو لږه ضروري نه ده چې هر شاعر دې په واقعي توګه کوم ته چې مجازي مینه ویلی شي چې هغه یې کړي، ځنو کېدی شي چې پکې نویم هم کړي، او د دې لپاره مینه ضرور ده. هغه مینه د فطرت سره، هغه مینه د خوار او مظلوم سره، هغه مینه د مور او پلار سره، هغه مینه د معاشره سره، هغه مینه د پښتو ژبې سره، د خپل کلتور سره، د هر څه سره کېدای شي. نو هغه احساسات او نازک خیالات چې کله د انسان په زړه کې ډېر زیات شي، یقینا چې بیا شعر جوړېدل په هغې په وجه باندې آسان شي.
مطلب مینه مرکز دی، خو لکه یو یو نقطه نه ده، هغه ګیر چاپیر لکه د پرکار بتازیږي، هر اړخ ته کې ښکلا ویني، هر اړخ ته چې درد ویني، هر اړخ ته چې هر یو څیز تا کلیکي، هغه یو هغې سره مینه هغه تا په دې لیک باندې مجبوره کړي، هغې کې تاسو دا ټول څیزونه یاد کړه. د مور پلار حوالې سره تاسو ذکر وکړو، وختي خپلو خبرو کې هم چې لکه د مور پلار لخوا سختي او د تعلیمي هلې ځلې کې به وایو چې عام طور باندې موږ پښتانه د بدمرغۍ نه پښتنو کې تعلیم د کمی او هغې کې ناپوهي، د مشرانو هم بې پروايي. تاسو مور پلار تعلیم یافته وو چې دا تاسو باندې دونه په دې حوالې سره دا کول یو مرام ټاکل او هغې باندې بیا سختۍ سره پابند ساتل څه که نه؟
نه، زما مور خو چې کوم رسمي تعلیم دی په دې حواله سره خو بالکل نالوستې ده، یعنی تعلیم یافته نه ده، خو بیا چې کوم د قرآن نه قرآن پاک ختم دی، ختم القرآن دی، هغه ما د خپلې مور سره کړی دی. لانکې نور هغه به رواجي چې جومات ته ځي خلک هلته کې، خو مونږ ټولو ورونو خویندو د خپل مور سره کړی دی، نو دغه لحاظ سره زما یا اولنې استاد یا استاده چې دغه خپل مور ده. دویمه خبره دا ده چې د پلار په حواله، زما پلار ډېر زیات تعلیم په داسې نشته، خو افیسی پورې تعلیم هغه د اسلامي کالج نه کړی دی، یعنی د اسلامي کالج نه دولسم پورې تعلیم زما د والد صاحب شته دی، نو د هغې یو ګایډنس وو، او زه به تر مرګه مرګه یقینا چې احسان مند او منندوی یم چې د هغې په وجه باندې مونږ ته یوه لار ملو.
د مور پلار ډېر زیات برخه وي د ماشوم په ژوند جوړولو کې، دغه راتلونکي دغه مستقبل فیوچر جوړولو کې، بیا دغه سختي هم بعض اوقات د ډېره نفسیت پوهانو تاسو په خپل هم یو استاد یې، او په دې پوه ډېره ښه طریقې سره دا اکسپلین هم کوي چې څونه لکه د ماشوم مور پلار تعلیم یافته کېدل، او بیا د مور پلار د بچو سره لکه دوستانه ماحول ساتل او سختی په مختلف موکو باندې کول دا څومره ضروری ده یو ماشوم مستقبل جوړولو لپاره. د مور پلاسونه مهم کردار دي.
جی همدا سے پہاڑ و معاشرہ کے د مور پلار جکم کردار دے هغه د بچی د روزنې پالنې تربیت ورکولو کې تعلیم ورکولو کې د ژوند لار خودلو کې د ټولو کې زیات کردار یقینا د دین څوک هم انکار نشي کولای چې هغه د مور پلار دے ځکه چې فیملی دا خاندان دا د معاشري بنیادی قاعده او د مور پلار د ټولو ناول نظر او اول مطلب حق هغه خپل بچو باندې یقینا چې هر مور پلار دا واړي چې ما بچی دي یو ښه ژوند تیر یو ښه تربیت دی عمومي ښه تعلیم دی هم کی نو زه بالکل دا غړم او زما هغه والدینو ته هم خواست هم دی او یو مطلب چې دا ورته ځوډان دي سپیش کوم چې هغه خپل بچو باندې خصوصي پاملرنه وکړي د پوپیا په خاصه توګه باندې په تعلیم په غ باندې ځکه چې موږ پښتانو کې لوس هم ډیر زیات کمایشته دی ډیر د علاقې شته چې هلته د تعلیم نشټواله دی کمواله دی نو په غ باندې د پاملرنې خصوصي ضرورت.
ډاکټر صاحب شعر او ادب خو تاسو باندې خپل خبرې وکړي خپل شروع تجربه هم ویل چې لکه څنګه تاسو خپل شعري شروع ماحول درته دا سیستم مو دا چې وکی د ویټورنې پکې هم یو بیا پکې خپل یو مینا هم پکې شامل و نو شعر او شعری خو مشرو په خو کتابونه مو چاپ کړی دی کنه او بیا صرف شعری کوي کنه سر کې هم لیکونه کوي.
میډم تر اوسه پورې خو زما وس بلکې دا سی بوم چې سور از مخ کې د شاعری کتاب یعنی شیرو ټولګا د پرلت په نوم باندې چاپ شولو نو الحمدلله په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم او ان شاء الله ډیر زر به زما دویمه شیری مجبورم بس چاپ ته تیار شي او هغه به هم چاپ کوم. د نثر په حواله باندې زما زړه دی چې په دې باندې هم ز کار وکم هغه افسانې هغه ډرامې هغه مزاميني او هغه ناولي نو بالکل زما ورته خیال شته خو د دینه مخ کې ان شاء الله زما خیال دی چې ز یو دوه سفرنامې هغه نثر تر وړم او په پښتو ژبه کې اول چاپ کوم او غینه پس بیا کې دی شي او بیا نورو ژبو ته هم ترجمه کمیاو د چین په حواله سره کوم سفرنامه هغه مشاهدات هغه تجربات هغه ما قلم بند کړی دي او بیا په امریکا کې چې څومره وخت یې شوی دی د امریکا چې کوم سفر دی هغه هم زه د یو سفرنامه په شکل کې راوړم اغه اغه ټول واقعیات حالات ما هم قلم بد کړی دي ان شاء الله د به د دوه سفرنامه به د نثر په شکل کې راشي او دغه نثر تازه کې جزه دا غړم چې د پښتو په ادب کې د شعر نزيات نثر ته ضرورت دی نو زموږ ته ان شاء الله په خیره ده چې په مستقبل کې به په دې نثر باندې هم کار کوم خو ورته ظاهر خبره ده چې کوم د شعر لیکل دي هغه به ورته جاری
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
پرلت نوم خدای شهره په حوالی سچو ته ګوري نو د دې خاص د دې نوم انتخاب سره خاص وجه ځکه چې دا هو پرله سره انسان ته اکدم پی ټی ایم دونم واور د شي د غی پرله تو کله د تحریک انصاف پرله تو کله د مسلم لیگ او کله د عوامي نیشنل پارټي مختلف قسمه سیاسي ګوندونه هغه پرله تو نه احتجاجونه او یا مزدور فاونډیشن او دا قسمه خبرې د تزین طرفی دا پرله دا نوم مو څنګه لکه خپل شعر د پاره انتخاب کو دي کیسه فلسفه د څه شاته دغه دی
راځي جی تاسو بالکل میډم ٹھیک وایل پرلت په اصل کې په اردو کې ورته در نه وایي په انګلیش کې ورته سیټ ان وایي او په پښتو کې ورته پرلت وایي کله سو کسان هغه کمی کاغذیاتی خو په اکثر موکو باندې زیات وي چې هغه د یو خاص مقصد لپاره او خاص غوښتنې او مطالبې لپاره په یو ځای باندې په یو وخت کې راجمع شي نو دې ته پرلت وایي. کومه پوری چې سوال دی چې یاره دغه نوم ما د خپل د کتاب لپاره خوښ کړی دی. یقینا چې دا زما خپل فیصله ده او دغه نوم ما خپل خوښ کړی دی. او په دې کې معنی ډېر خلک همدارنګه پوښتنې کوي چې یار د دې معنی څه ده، او بیا چې چاته معنی ورځي نو هغه همدا وایي چې د خپل شاعری لپاره د نوم تل خوښ کړلو. نو زما جواب ته داسې وي د خو بیا انشاءالله لوستونکي هم فیصله کوي چې هغه د کتاب وګوري ویلولي. خو زه دا ګڼم چې په ذاتي توګه باندې زما په خیال زما زیاتره شاعري چې دا هغه شپېته او یو فیصد که زه وګڼم هغه د رومانویت نه علاوه د معاشري چې کوم خدوخال دي، ناانصافي ده، لا قانونیت دی، یا د غریب او د مالدار په منځ کې کوم فرق دی، هغه د قانون لحاظ سره، هغه د سلوک حوالے سره، یا کومې زمونږ انساني رویې دي، تعصب دی، حسد دی، انا ده، ضد دی، ورسره ورسره درنګي زما په هغه ټول سیزونه ما ذکر کړی دي. بیا د زورور غندنه، د ظالم غندنه، د غاصب غندنه، مزمت کول، دا په اکثر زما شیرونو کې، غزلونو کې تاسو ته ملو شي. ورسره ورسره کوم زمون خوار ولسته مونږ ته کمی کشاله را مخې ته دي، هغه د پښتنو په خپل مین کې تربګنی دي، دشمنی دي، درنګي د خپلواکي د اختیار زنو زینو کې کمی دي، یا درنګي ته تعلیم نشټواله دي کمی دي. داسې د زما په شاعری کې د خوار، مظلوم او د مزدور طبقات ځای په ځای باندې داسې اشعار دي، او هغه یعنی د هغو غږ مار اوچت کړی دی چې کوم پسمانده طبقه ده، کومه خوار، مظلومه او مزدوره طبقه ده زمونږ په معاشره کې، د هغو غږ ما بدرګه کړی دی.
مطلب عام طور باندې د احساس یو په شعر کې چې کوم احساس تاسو دې کوم کتلې دی، هغه نو پرله ته ماغه سوز دي چې عام سوز د پر خلک پرلت کې ناشته کوي، احتجاج کوي، خو تاسو پای باندې کوم قلم پورته کړی دی. خو نن سبا کته سو ګوري پروفیسر چې دا خو دا د قسم شاعري لکه سیاسي پروپاګاندا او لکه یا دا قسمه مختلف قسمه لکه بدامنی د پښتنو په سیمه کې جنگ دی، جدل دی، بی انصافی د احتساب کیږي. نو داسې د کام پرسته شاعری، د کام د ولسته پر شاعری د لکه زیات اخکاری په شاعری کې په کتابونو کې د ځوان کول د مشران او سینیر جونیر څونه شاعران. نو تاسو څه ګڼئ چې دا واقعي هغه تصویر دی، هغه دغه غره دی عمل دی کنه؟ دا یو فیشن هم جوړ شوی چې نن سبا هر چا په شاعری کې، هر یو شاعر کام پرسته شاعر دی، نو دا لکه یو فیشن جوړ شوی کنه؟ دا واقعي دونه زیاتې کیږي پښتون سره، دونه دغه احتساب کیږي چې دغه دغه ردی عمل ښکاری په شاعر کې؟
په دې خو به زه وایم چې هر شاعر یقینا چې یو خپل نظر پیش کولی شي، زه د هر شاعر نمائندگی یقینا چې په دې وخت باندې نشم کولی، کومه پوری چې زه در خپل خیالات وایم، نو زه دا ګڼم شاعر د خپل ټولنې نه، معاشره نه، د چاپیر چل نه یقینا چې متاثر کیږي. او بیا که وګورو نو تیرو شلو کالو راستې په دلته زمونږ په وطن کې، په خاص توګه د پښتنو په سیمه باندې چې څه حالات تیر شول او تیریږي، نو یقینا چې د نه صرف شاعر و ادیب متاثر کړی دی، بلکې د معاشره هر وګړی چې دی د دې حالاتو نه متاثر شوی دی. نو زه به دا وایم چې د فیشن نه زیات کېدی دغه احساسات او هغه تاثرات او هغه متاثره کېدل دي چې هغه شاعر یې بیا خپل د قلم سوکې ته راوړي. زه دا ګڼم لکه څنګه د خوشحال خان خټک چې کوم یو ستر اتل د پښتنو تیر دی او د پښتو په ادب کې یوه غټه برخه ده، نو که دغه شاعری ته مونږ ګورم هغوی تقریبا په هر نقطه او په هر موضوع باندې خپل شاعری کړې ده. داسې زه به دا وګڼم چې دا هغوی په وخت کې کم سیزونه مخې ته پراتو، هر یو سیز باندې هغوی خپل قلم چلولی دی. خو زیاتره چې د هغو شاعري ده هغه په کم پرستۍ ده، هغه د مغول غندنه ده، هغه د زورور غندنه ده، نو په هغه وخت کې هم داسې حالات وو. نو دا زه وایم چې تیرو شلو کالو راستې داسې چې کله نه د ترهګرۍ په خلاف باندې دا نړیوال عالمی جنگ شروع شوی وو، او بیا امریکا افغانستان ته راغلی و ناټو ځواکونه راغلی وو. نو دلته حالات ډیر زیات متاثر کړي و، هغه د کډوالو په شکل کې، هغه درنګ د بریدونو په شکل کې، هغه د چاودنو په شکل کې، او هغه یعنی دسې یو غړی بنی، دسې یو ورځ بنی چې هغه متاثر شوی نی په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې د پښتنو. نو زما خو ذاتی دا خیالات دي چې دغه رنګې دغه ټول حادثات واقعات حالات دغه شوی دي تیرېدل او تیریږي، نو په دې وجه باندې یقینا چې هغه اثرات په مازغو باندې شعوري یا په لا شعوري توګه باندې پراتی، او هغه بیا خامخا د قلم څوکې ته راځي.
تاسو خبره په پروفیسر صاحب چې لکه د خوشحال بابا وخت دور ذکر مهم او چې هغه ته هم پښتنو سره ستونزې او هغه په قلم پورته کړی دی، دغه شان لکه حالات او جنگ او دا اوس هم تاسو وایي تیر شلو کال دا اوس بیا هم حالات هغه شان سازګار لا نه ښکاري. نو څه وجه چې پښتنو په سیمو کې د پښتنو په دغه خاورې هر وخت کې دا قسمه حالات سناسه دور پس دا حالات سر اوچتي، وجه څه ده؟ کمزې کې کمی زیاتې دي.
یو خدا چې یقینا استعماری چې کوم قوتونه دي، سامراجي قوتونه دي، هغه هم پکې شامل دي، او په دنیا کې چې کلم یو تبدیلی راځي، بدلون راځي، دا غي اثرات کې دي، هغه په مختلفو سیمو باندې ګرځيږي. د ملکونو کومه فارن پالیسی ده، تګلارا ده، خارجه پالیسی ده، هغه هم متاثر کیږي. نو په دې وجه باندې کومګ وګړو کو نه وړو، نو زمونږ د وطن، زمونږ د ملک هغه تګلارا چې دا هغه د روس په جګړه کې یا اوس په دې حالاتو کې یا داسې نور هغه کې هغه متاثر شوی ده. دویمه خبر به زده وګڼم چې په پښتنو کې د تعلیم نشتوالی چې هغه په ډیرو ځایونو کې لا اوس هم شته، اوس الحمدلله چې هغه تحریک پکې شروع شوی دی، اوس پښتنو بچي سبق وایي، خو ضرورت اوس هم لا ډیر پاتې دی چې هغه د نورو قومونو سره مخکې راځي او هغو سره په اوګه په اوګه باندې تلل غواړي. نو تعلیم نشتوالی پکې یو اهم کردار ادا کوي، ځکه چې دا هغه یو څیز دی چې انسان ته شعور ورکوي، انسان ته مستقبل ښایي، او په یو خبره باندې مجبوروي چې په غي سوچ وکړي چې دغه لاره ما د پاره ښه ده او کنه ده. بله خبره ده چې په پښتنو کې خپل داسې شخړې شته دی چې هغه لګا تربګنی شوه یا دښمنی شوه، چې پښتانه خپلو کې دغه سیزونه ډیر زیات ساتي، او یو بل د خپونه را پرې باسل، د یو بل کمی کول او حسد ساتل. نو دغه سیزونه هم دي چې دغه نسور یقینا چې دینه مونږ انکار نشو کولای، او په دې باندې مونږ سترګې نشو پټولای چې هغه سو پرنی ختم مونږ د پرمختګ نشو کولای. بل په دې کې زدا غنم او ټولو کې مهمه خبره هغه د اتفاق او د اتحاد نشټواله ده. پښتانه یو جذباتي قام ده، او ډیر زر په معمولی خبره باندې یقینا چې هغه د جذباتو نم کار اخلي، او کوم د اتفاق او اتحاد یو ماده ده هغه په پښتنو کې یقینا چې کمه ده. نو په دې وجه باندې چې کوم د غستون زی دي، کشالی دي او شخړې دي، د دې سره پښتانه مخ شوی.
تاسو خو په خپل هم په دغه شور په دې کشالو په دې ستونزو د هاوی ډیر نور شاعرانو په شان دي چې همیشه لکه شاعر لکه دا هر څه ویني، ګوري د خپل ټولنې تصویر هم د خپل قلم په ذریعه خلکو ته ښیي. تاسو د شاعرۍ دغه رنګ ولیدل غواړو، خپل اورېدونکو سره شریکول غواړو، نو څه به راسره شریکوي؟
جی میډم، ډیره مننه کوم، او ټول اورېدونکي څومره چې پښتون ولست هغه ټولو ته د ډالۍ غزل دے اوڑمبے یا شعر مطلع عرض دا سپیڑ دے وختونو تیرا وم پا مخ کے زم سپیڑ دے وختونو تیرا وم پا مخ کے زم حالاتو سر مٹ پا مٹ وهم پا مخ کے زم او مخ کے شعر دے چھے بیننگ زمانہ کے ما زمیر جو اندے ساتلے بیننګ زمانہ کې ما زمير ژوندې ساتلې تور نه غنم سپین تور یې غنم په مخ کې زم او مهرباني مننه او مخ کې شعر چې ستا تور د مینې پورې دی بل تور نشي را پورې تا تور د مینې پورې دی بل تور نشی را پورې پوکی په پوکی اخلم هر قدم په مخ کې زم او بل شعر دی پکې چې ژوندې بشم منصور یما زدار ته خوشاله گم ژوندې بشم منصور یما زدار ته خوشاله گم کپاتې شوما ورک شوما بیا مرم په مخ کې زم او دغه شعر چې پښتون فطرت می هیڅ د زولنو سره بلد نه دی پښتون فطرت می هیڅ د زولنو سره بلد نه دی یو یو بند سمراج به ماتوم په مخ کې زم او اخیری شعر مکتا دا چې مسترا نور شیرونه به بیا واورم دا یو وي مسترا نور شیرونه به بیا واورم
دا یو
وي واورم دای اوه ماوی دغه غزل پورا کوم په مخ کې زم
ډیر ښه ډاکټر صاحب د ستونزو خو هم تاسو ذکر وکړو د پښتنو د بی اتفاقی وجه بنیادی چې نو هغه طرف هم د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې چې څونه شاعران دي لیډران دي همدغه کمی د بی اتفاقی دا کمی همیشه هر څوک دا غم جاری لګی په خپل کلم کې شاعران دیوان خو تاسو یو استاد مې خبر یې ویني ګوري چې پښتو ژبه ژوندې ساتل کوم دغه شاعران دیوان لیکوالان د ګیا دی خپل پوره وندا چې خپل حس لیکوي لګی دی چې دغه ژبه ژوندې وساتي خو لي کوم نیږي او تعلیمي ادارې دي چې پښتو ته بالکل پاملرنه نشته څنګه په کار ده څنګه کیدی شي چې د حکومت لخوا واسه کومک نشته نو په داسې حالاتو کې یو څنګه کیدی شي پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي نور مخکې لاړ شي څه په کار دي
بالکل دا ډیره مهمه نقطه چې تاسو راوچته کړه او زه به دا خبره وکم چې په دې کې درې ضروری خبرې دی یو دا کومو ګورو نیو خو زمونږ په چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې دي باغو کې خو پښتو بالکل نشته ده او دغه بالکل زمونږ بیغوري ده زمونږ د چې کوم راهنماګان دي زمونږ ټول ولسته جنرالي که زه خبره وکم نو دا زمونږ بالکل بیغوري ده یو او اوس خو اسی هم رواج دی چې هغه هر انسان د کوشش چې هغه خپل بچی پرایویټ تعلیمی ادارو کې هغه داخل کې او هلته غو سبق وایي هغه دوه وجې دي یو وجه ده چې اکثر زمونږ خلک د سرکاري تعلیمی ادارې چې کوم لاندې سطح باندې دي سکولونو کې د هغو پاغو کې د سهولیاتو نشتوالي جاړه کوي نو په دې وجه باندې هغه کوشش وي چې په پرایویټ تعلیمی ادارو کې سبق وایي بل خبره ده چې هغه دا وایي چې یاره دلته سټنډرډ یا معیار چې دی هغه ښه دی انګریزي ښه ویلی شي یا زده کولی شي دا زمونږ یو عام د ولس یو سوچ دی نو کوم خلک چې کوم ماشومان هغه د پرایویټ تعلیمي ادارو نه زده کړو کوي هغه به پښتون بچي هغه به په پښتنو سیمه کې به سبق ویلی او د بده مرغه هغه نه ډاکټر انجینیر پروفیسر محقق ساينزان او ایون پایلټ هغه نه هر څه جوړ شي هغه بیا ماستر ډیګری یا ایم فیل یا پی جی چې هر څه مو کې نو بیا پښتو په جبه باندې خو ویلې شي د کتاب نه بیا پښتو نشي ویلې هغه بیا د پښتو لیک نشي کولای د یقینا چې زمونږ ډیره غټه بدنسبی ده بل خبره دا ده چې کوم زمونږ سرکاري تعلیمي ادارې دي سکولونه دي کالجونه دي نو د سکول په لیول خو کوم ګورو نو پرایمری سطح باندې خو پښتو جبه شته هغه د یو مضمون په شکل باندې بیا په های سکولونو کې ځنې وخت کې حکومت کې سلو کې نورایجی کې بیا ځنې وخت کې د حکومت د بیغوري د وجې بیا پښتو جبه چې کوم مضمون دی هغه ورک شي نو زه دا غنم چې یقینا هر یو پښتون بچي هر یو پښتون زلمی هر یو پښتانه پیغله هغه چې سبق وایي نو هغه چې پښتو لیکلې هم شي ویلې هم شي ورولې هم شي او پاره کې لیکل هم کولای شي نو دا یو بنیادی نقطه ده په دې وجه باندې ضروری ده چې په کم از کم کاغه سرکاري تعلیمي ادارې دي او کاغه پرایویټ تعلیمي ادارې دي چې د نرسري او د کیجینا یعنی بالکل د اول پوړین والا تر لسم جمعات او ټولګي پورې خو چې خامخه پښتو مضمون دا ضروری او لازم یو کمپلسری سبجیکټ وګرځول شي بیا مونږ په دې باندې مطلب دی چې په دې شو درېما چې کومه نقطه دا هم خبره ده هغه دا چې زمونږ څومره هم د تنظیمونه دي هغه ادبی تنظیمونه دي سیاسي تنظیمونه دي علاقائی تنظیمونه دي د خیر خیګړې کوم ټولنې دي تنظیمونه دي یا هغه کومه سیاسي ګوندونه دي چې هغه د پښتونوالي ناره وهي یا د کمپرستی مطلب دی هغه غږ وچتای ناغو ته هم پکار دی چې په دې باندې صرف د نارو پورې محدود نشي بلکې عملی ګامونه پورته کی ځکه چې کوم ترقی کولې شو نه یقینا چې په خپل مورنه جبه کې کولې شو د موږ ته آسان نه او نور د سیدر کومونه زموږ مخې ته دی چې هغه ترقی کړي دا بالکل په خپل مورنه جبه کې کړي دا نو دا درې بنیادی او مهم د سې نقطې دي چې د هغه ته د پاملرلې ډیر زیات او شدید ضرورت
نو پداسې کې بیا دی او لیکوال څه ذمہداري جوړې دي
د لیکوال په کې ډیره مهمه ذمہوري ده هغه ده چې هغه به خپل قلم د خپل مورنۍ ژبې لپاره ځکه چې زه یو پښتون يم او ما تاسو مخامخ پښتانه دي نو یقینا چې زما به دا کوشش شي چې زه په پښتو ژبه لپاره لیک هم کوم یا په کومو داسې غونډو کې زه شریکت کوم هلته زه پښتو وایم او د دې جوګه شم چې نور خلکم په دې باندې قائل کم چې هغه پښتو طرف ته راشي بل دا خبره چې درنګ کوم رسنی دی یعنی میډیا د لګوس ز څنګه د امریکا غږ د ریډیو سره ډیو ریډیو سره خبرې کوم د سیسومره رسنۍ یا میډیا چینل دی هغه کې ټي وی دا کاغه ریډیو دا ایون کاغه اخبار دی رسالې دی چې هلته مونږ نه صرف د پښتو کومې رسنۍ چینلې هغه زیاتې کو خبرونه زیات کو رسالې زیاتې کو بلکې ورسره ورسره پاغه کې لیکل هم زیات کو او د یو شعوري توګه باندې مونږ یو تحریک چلو تحریک نه بلکې تحریکونه وشلو خپل ولس کې چاغه مونږ د پښتو طرف ته مایل کولې شو قائل کولې شو غمزن کولې شو نو په دې کې د یو شاعر و دی په یقینا چې ډېر یو مهم او اهم کردار کې دی شي
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لې شئ فیسبوک BOADWA ټوئیټر @BOADWA انستګرام @BOADWA او پر یوټیوب BOADWA نیوز
بل لیکوالانو له نن سبا تاسو خو بینی ګورئ نو یو استاد په هڅه فکر کوي چې دا وخت لکه په پښتو ادب کې څه قسمه کتابونه ضرورت دی او دا کوم کتابونه چې چاپ کیږي لګیا دي نو آیا دا د وخت تقاضو مطابق دی او کنه
ګوره کومګ د پښتو ادب خبرو وکړو نو الحمدلله چې شاعران خو ډیر زیات دي هغه په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم یا د سه پښتانه چې هغه په امریکا یورپ او د منځنی ختیځ یعنی د عرب ملکونو کې مزدوري کوي یا تمیشته دي نو هغه هم خپل لیکلي جاری ساتري دي په شیری جبه کې هم خپل پیغامات وړاندې کوي او په نثر کې هم خو زه به دا وایم چې کومه پر تاسو سوال وکړو د کوم سیزونو ډیر زیات ضرورت یا آیا کوم سیزونه چې چاپ کیږي هغه مطلب د غو ضرورت شته او یا نه زه به دا وایم چې کوم یو سیز هم په پښتو کې چاپ کیږي یقینا چې دا پښتو ژبه ته وده ورکی کاغه ادبی دی او کاغه د ادب نه علاوه نور د میدانونو دی خو چې جبه پښتو ده او پښتو ته سنسته صفات د سپانی او کتابونه راځي رسالې راځي دا د پښتو د پرمختګ لپاره یو زیره ده خو د کوم زیات ضرورت ته نو زمونږ زیات پښتانه لیکوالان هم یا د سه محققین دی پروفیسوران دی چې هغه په پښتو کې لیک کولی شي خو هغه د بده مرغه زیاتره توجه یا خو انګریزي ژبه ته او یا د سینورو ژبه ته اردو ژبه هم پکې کېدې شي د ټولو زمونږ ژبه دي په دې ټولو کې کار کول پکار دي خو زه دا وایم چې په پښتو کې په دې حواله سره چې کوم تحقیقي سیزونه دي نو په دې باندې کار لږ شوی دی د معاشیاتو د سیاسياتو نړیوالو اړیکو د زراعتو د ساينس او ټیکنالوژي د کمپیوټر یا د میډیا چې کوم ماس کمیونیکیشن صحافت ته یا سماجیاتی سوشالوجی یا نفسیاتی سائیکالوجی یا داسې د ساينس کوم مضمونونه دي چې په دې کې نه صرف نصابی کتابونه جوړ شي که په دې باندې کار وکړی شو او چرته داسې په کالجونو کې دغه تحریک وچلېدو یا په کم اعلی تعلیمي ادارې دي خو ورسره ورسره خاص کر چې کوم تحقیقي کتابونه دي د څومره ما نمونه واغستل په دغه میدانونو په دغه شعبو په دغه مضمونونو کې چې تحقیقي کتابونه هغه راشي یقینا چې د دینه زمونږ یو طالب علم ډیره زیاته فائدہ وشتول شي ځکه چې زمونږ طالب علم ته په ځنه وخت کې په انګریزي کې هم شخړی ستونزې نو په دې طرف که په پښتو کې د وکړې شي نو یو خو به د پښتو سره د هغو چې کومه مینه ده په هغه به نوره هم سوا شي او بل که مخکې چرته د سکول په زمانه کې لږ ډیر لیک لوست پکې کړی نو هغه سیز به بیا را تازه شي نو تحقیقي مواد چې دي په دې باندې د پښتو په ژبه کې ډیر زیات شروع ده
نو او تحقیق کې څونه کار شوی تر اوسه پورې تاسو دغه نه څونه مطمئنه او بل دا چې تاسو په خپل هم تاسو په کې ډیر موضوعات لکه معاشیات او سیاسيات او سایکالوجي او نور ساينسي علوم او سماجیات هر څه مرکیات خو تاسو په خپل کې کم تاسو موجوده تاسو په دې کې لکه دغه شان لکه پروفیسران چې کوم لکه هغه لکه سپیشلیټی دی دغه خپل هغه لکه پښتو تاسو لکه دې کې څومره کار کوي راتلونکي کې څه اراده لري چې په دغه خپل فیلډ کې پښتو ژبې لبنې ته سواچ وي څه داسې اراده لري چې کار مو شروع کړی دی یا به کول غواړي
جی زه میډم تاسو دغه سوالم ډیر زیات مهم ګڼم بالکل زه خو لا د پښتو د ژبې او د پښتو ادب یو ادنا یو ډیر معمولی طالب علم یم زه خو ماته ولا ډیر زکړی پکې پاتې چې زه په دې کې زکړه وکم د مشرانو نه د شاعرانو نه د دیبانو نه او محققینو نه خو زه دا ګڼم چې څومره پورې لږ ډیر زما کم نظر دی هغه دا چې په پښتو ادب کې او په پښتو ژبه کې د تحقیق څومره تحقیق چې شوی دی مونږ زه ورته ذاتي طور د قدر وړی ګڼم د قدر په نظر ورته ګورم خو زه دا ګڼم چې نور هم پکې زیات ضرورت دی هغه د پښتون د نسل په باره کې د پښتو د ژبې په باره کې د پښتو د سرخیلانو یا اولنی چې کوم شاعران دي یا ادب دی د هغې په باره کې د ډیر زیات لاکار ضرورت شته دی بله خبره دغه ده چې یقینا په دلته په پښتو کې داسې رسالې شته دی خو هغه ډېرې زیاتې صرف کمې نه بلکې زه به وایم چې ډېرې زیاتې کمې دي چې کوم د پښتنو مجلې دي یا انګلیش کې چې ورته جرنلز وایي نو دغه جرنلز تحقیقي مجلې هغه کمې دي په دې کې ضرورت دی چې دا زیاتې شي او په دې کې بیا لیکنې پروفیسرانو ته هم پکار دي محققینو ته هم پکار دي چې هغه په پښتو ژبه کې بیا خپلې لیکنې دلته چاپ په کالو باندې سینګار کی بل خبره به زه دغه حکم چې کومه پورې د نثر تعلق ته د پښتو ادب تعلق ته کاغه شیری دی او کاغه نثر دی نو بالکل زما اراده چې پر روان وخت کې بم زه خپل شیری ټول کې هغه د ولس لاسونو تر سوم چاپ کوم به او په نثر کې بم ان شاء الله چې زه کار کوم او ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې په هغه کې زما اراده چې اوله کې زه دوه سفرنامه د نثر په شکل کې راوړم او هغه نه پس زه بیا ان شاء الله په مختلف تحقیقي مضامینو او ورسره په افسانه باندې ذکر وکم او هغه د نثر په صورت کې پښتو ادب لمن تر اور
خبرې هم په دغه موضوع بیا نور هم وړاندې بوز هوغړو چې تاسو د شعر رنگ هم ورسره ورزنه سره شریکو نو صبر سره شریکوي
ضرور یو غزل له خود غزل نمخ کی یو کیته دا او دا کیته عنوان دی پښتو ژبه اوډمبنی اوډمبنی مننه اوډمبنی تکی ما د مور د کړي اوډمبنی تکی ما د مور د کړي ما ته د مور په شان فګه د پښتو او 5000 کال لوی تاریخ کې پټا 5000 کال لوی تاریخ کې پټه څومره عظیمه او زړه د پښتو اوس مننه اوس یو غزل دی مطلب چې په زړونو کې نفرت دی بیخي مرګ دی چې په زړونو کې نفرت دی بیخي مرګ دی په ښکارا منافقت دی بیخي نیشي مرګ دی،
مرګ دی، هیڅ خبره
مننه چې پزړونو کې نفرت ته بيخي مرګ دی، پخکارا منافقت ته بيخي مرګ دی، او دلته هر سړی مین بيخي پزان دی، دلته هر سړی مین بيخي پزان دی، او دلته ځان سره محبت دی بيخي مرګ دی.
آی های آی
های مهرباني. او بل شعر دی، د هرچا بیل بیل جماعت مسلمان. دا هر چا بیل بیل جماعت مسلمان، او دل تبیل بیل امامت دی بیخی مرگ دی. او د خپل رور سودا کوي او حج ته درومي، د خپل رور سودا کوي او حج ته درومي، بیا هم دا سړی اوچت دی بیخی مرگ دی. او مخکې شعر دی چې چی لیډر پکې په زور د سرمایه وي، چی لیډر پکې په زور د سرمایه وي، بس همدا کا سیاست دی بیخی مرگ دی،
بیخی مرگ دی.
او آخری شعر مقطع دا چې دا احساس خو سم پړل کوي مسترہ، دا احساس خو سم پړل کوي مسترہ، ستا حساس کدا فطرت دی بیخی مرگ دی. مننه، مهرباني مهرباني.
تاسو تخلص دغه دی
مستر،
مستر ښه
او جی
د مستر څه دا انتخاب وزن له څنګه وکړو د مستر دا تخلص؟
مستر د دې دا د استراب نه وته دی، او مستر معنی چې دا هغه بیقرار ده،
بیقرار بې آرام.
نو زه دا غنم چې زه خپل په دې کې خوشحال هم یم، او زه خپل ژوند ته په دې نظر باندې ګورم، ځکه چې زما یو شعر یو کېته چې زما ژوند څه دعاګانې او همت دی، نه چې بل ته زه چټېږم او چپېږم، او بېقراره چې په ځغل یم بېخي خوښ یم، چې قرار عمومم هله زه ورکېږم.
ډېر ښه. نو استراب خو د ژوند نښه ده، څونه چې ته مسترب یې، څونه چې ته په بې سکون یې، ته په لټون یې، او چې کله سکون شي نو بیا خو مرګ شي، سکون شي، ختم شي،
بیا مرګ شي، بیا مرګ
شي. نو دا خو استراب خو د ژوند نښه ده، هغه بیا ته مخکې بوځي، تا له همت او طاقت نور درکړي د وړاندې کېدو. ډېر ښه. واقعي د دې په نوم باندې هم ډېر اثر یې، او هغه ستاسو د لیکونو او ستاسو د خپلو هلو ځلو نه پته لګي چې تاسو خپل مرام ترلاسه کول دپاره څومره مسترب یې. نو د دې هغه د نوم چې په شخصیت اثر یې، نو هغه هم په دې کې واضح کېږي.
واضح کېږي، بې شکه. همداسې ده
پروفیسر صاحب، د پښتو ادبي هلو ځلو خبره مو کوله، تاسو خپل د ابتدایي د شاعرۍ چې کوم زده کړې یا شروع و، هغه هم تاسو سیمه جمرود داسې یو سیمه چې وسه غټ غټې د ادبي سټې تړلې دي، چې پکې مونږ خیر که خاطر افریدي دی، که خیبر افریدي دی، که بیا حمزه بابا دی، که داسې نور غټې نامې، او بیا هلته ادبي هلې ځلې ستاسو هغه شي تاسو طاقت درکو ماحول درته داسې ملو شو. نو د ادبي هلې ځلې دغه ادبي تنظیمونه، دغه سیمینارونه، دغه غونډې، دغه مخکتنې، دا د یو ژبې او کلچر په بقا کې څونه مهم کردار لوبوي؟
دغه زه خو دا وایم چې دا د یوې ژبې او تماشرې آینه ده، ځکه چې په دې کې انعکاس کېږي، او هغه ټول سیزونه چې هغه په معاشره کې په چاپېرشل او په ټولنه کې موجود وي، یعنی دلته موږ مخې ته پښتنه ټولنه ده، پښتون معاشره ده، نو هغه د ادبي په هلو ځلو باندې مخې ته راځي. نو زه به دا وایم چې تېر اتوار هم زمونږ په جمرو کې داسې یوه مشاعره هم وشوه چې هغه د هره میاشت کېږي، نو هغه میاشتییزه مشاعره وه، په هغې کې موږ ګډون وکړو. بیا د هغې نه پس یو ستر نوم د پښتو ادب کې ساحر اپریدی، د ساحر اپریدی لسمه د مړینې کلیزه وه، هغې حواله سره یو ښکلی دستوره بندوبست شوې وه، نو په هغې کې هم په هغې کې نه صرف د ضلع خیبر د بیلو بیلو سیمو نه شاعران ادیبان ملګري راغلي وو، بلکې د نور علاقو د پیښور نه ځنې پکې ګډون کړی وو. نو د اوس خو د میډیا دور دی او بیا په خاص توګه د سوشل میډیا دور دی. نو دغه ټول سیزونه مخې ته راځي او هر یو کس هغه که په کور کې وي او که د کور نه بهر وي هغه میډیا ته میډیا سره منسلق دی، تړلی دی. هغه ټی وی ده که ریډیو ده که هغه سوشل میډیا د یعنی فیسبوک او واتس اپ دغه ټول سیزونه مخې ته راځي. نو یقینا چې د هغو د نظر نه تیریږي. نو ما مخکې ذکر وکړو چې په دې باندې نه صرف هغه د خپلو اتلانو نه او داسې کسانو نه چې هغو پښتو ژبې ته مخکې خدمت کړی دی که هغه ژوندي دي او هغه که مونږ مینځ کې نشته دی خدای بخلی دي، نو د هغو د کارنامو نه او د خدمت نه خبرېږي. ورسره ورسره په داسې د میډیا په ذریعه سره یا هلته په اجلاسونو کې که هغو خپله هم ګډون وکړي، یا ممکن نه وي چې هر سړی په کې شریکت وکړي د مختلفو مجبورو په وجه باندې، نو د دغه میډیا په ذریعه باندې هغو ته خبر رسیږي چېرې پښتو ژبې ته څنګه کار شروع دی او د دې سره د پښتو ادب کلتور د پښتنو ټولنې او د پښتنو تاریخ سره د هغه یقینا چې مینه بیا ورسره زیاتېږي. نو داسې ادبي هلې ځلې څومره ټولنې او غونډې سیمینارونه کانفرنسونه یا داسې د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو دې سره هغه جذبه چې دي هغه ځوانۍ او نوي کول ته هم یو تحریک میلاویږي چې هغه د خپلې پښتو ژبې خدمت وکړي.
نو وخت سره لنډېږي، غواړو چې یو څه نور هم د نسه واورو، غزل څه نظم که نن سبا حالاتو باندې مو څه لیکلي. هغه تقریبا تاسو ټوله شاعري هم تاسو دغه حالاتو باندې تاسو قلم پورته کړی، مختلف موضوعات دي، خو څه به راسره شریکوي؟
دا یو آزاد نظم دی او یو لفظ یو طاقت دی. یو لفظ یو طاقت دی د پنځو حروفو جوړ دی. په معنا کې ډیر ژور دی، په فطرت کې زورور دی. یو لفظ یو طاقت دی د پنځو حروف جوړ دی، په معنا کې ډیر ژور دی، په فطرت کې زورور دی. په مطلب د دغه لفظ پوهېدی کله هر څوک شي، خو بس هغه چې د دې لفظ سیختن وي هغه داسې یو نیمتن وي. پیرزوینه دا ډاله دا چې بس خدای چاته ورکړې. پیرزوینه دا ډاله دا چې بس خدای چاته ورکړې. هغه تن ډیر بختور دی، پادشاهی لري په زړه کې. هغه تن په زړه غنی دی چې آشنا د هر سړی دی. دغه دومره طاقتور دی چې غربت هم پیژني، محبت هم پیژني، د غم نه هم خبر، خوشالی هم پیجنی، غرور ولی هم پیجنی، او د نورو په خبرو کې نفرت هم پیجنی. دغه لفظ خپل سیختن ویخ ساتی، ژوندی ساتی. دبل سړی له درد او سکون دواړو یې خبر ساتی. دغه لفظ کې یوه ساده او ژوندون دی. د دې لبرکت خو آباد د دنیا ده. دغه سده چې د دومره صفاتونو دی خاوند. دغه لفظ د احساس دی. اے مسترا د احساس دی. مننه.
ډېر ښه. دغه یو احساس چې راجوندې شي که نه راجون به ډېر اسان شي، او دا وطنونه او قامونه او دا ستونزې به ډېرې حل شي، خو چې هر انسان سره د خپلې د ذمهوارۍ احساس پیدا شي. ډېر ښه. د پښتو ادب کلاسیک دور ته کوم ګورو، ډېر مضبوط دور دی چې پکې رحمان بابا، خوشحال بابا، علی خان، حمید بابا، کاظم خان شهدا، او بیا خیبر سیمې حوالی سره خبره کو نه، دلته حمزه بابا نمونه دي. نو دا خو هغه کلاسیک دور دی، یو مضبوط دور دی. خو د دې نوي دور جدید ادب ته په کوم نظر ګوري؟ څومره مطمئن دی نوي دور د جدید ادب د ځوان کل لیکونه؟
بالکل پښتو جب خوستر سره تلان ادیبان شاعران زیږولی دي او بشکه لگا زه تاسو خبرې سره اتفاق ساتم. د کلاسیک دور د پښتو چې مونږ ګورو په دې کې غټ غټ نمونه مخې ته پراته دي او مونږ تر مرګ او تر قیامت پورې د هغوی د لیکنو او خیالاتو نه به مونږ استفاده کوو. نن سبا چې کوم دور دی په پښتنو کې د پښتو ژبې او ادب په لحاظ سره که مونږ ګورو نو یقینا چې ډېر زیات شاعران ادیبان لري. زمونږ نوې کول د زلمی شاعران هغه هم مخې ته راځي. یا ما ذکر وکړو چې سوشل میډیا ده او په دې سوشل میډیا باندې خو مونږ روزانه هر وخت ګورو چې داسې په فیسبوک او په نورو رسنو باندې هغه خپل احساسات ټولنې ته او پښتون ولس ته مخې ته راوړي. خو زه دا ګڼم چې د شاعرۍ سره سره په نثر کې ضرورت دی پښتون کام ته پښتو ادب ته او پښتو ژبې ته مونږ باید چې نثري صورت کې ډېر څه ورکړو او په نثر کې هم زیاتر کا یقینا چې افسانې ډرامې ناول رپورتاجونه سفرنامې مضامین دغه ټول سیزونه د دوه هم خپل خپل برخه هم شته خپل مقام هم لري. خو د دې ټولو نه زیات دا ګڼم دا مې یقین دی چې تحقیقي مواد په دې باندې زیات کار وکړی شي. اوس دغه نوې کول چې دی او داسې شاعران ادیبان چې پښتو ژبې سره تعلق لري د غیر لپاره کار کې خدمت کې نو هغه خپل شعر هم جاری وساتي او هغه ته داسې تحریک ورکړی شي چې هغه په نثر کې په خاص توګه باندې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. بلکې زه به دا وایم چې اوس الحمدلله شاعران ډېر زیات دي د پښتو ژبې سره مینه زیاته شوې دا بلکې دا یو مراد صاحب ویلي و. مراد شینواری صاحب کوم چې د سر حمزه بابا زوی و چې په خیبر کې دومره ډېر شاعران دي چې کوم تیګه یعنی کوم کاڼی چې اوچتوې لاندې پکې یو شاعر پروت دی که نه. نو داسې زه به دا وایم چې په ټوله پښتنه سیمه کې درنګې شاعران شته دی. نو مطمئن یم ته زه د هغو د کار نه مطمئن یم خو زه دا وایم چې هغه کار په نثر صورت کې چې راشي نو هغه به د هغې خوند به نور هم لا زیات.
پروفیسر صاحب وخرا سره ختم شو د پروګرام چې یو ګنټه برابر شي د دې خپل ټایمینګ دا بیا بند شي. نو نو غواړم چې دې نه مخکې چې دا بند شي خبرې خو ډېرې پاتې شي. انشاءالله بیا به هم داسې چې یو مرکه وکړو په ځانګړي په تحقیق او تنقید او مختلف موضوعات باندې به ځان یو خبرې بیا پرې وکړو. ډېره مننه چې نن راسه پروګرام کې برخه واخیسته خپل قیمتي وخت مو راکړو دونه ګټورې خبرې مو راسره کړې. ډېره مننه
میډم. زه تاسو مو او تاسو د ټول ټیم یو ځل بیا جهان جهان مننه کوم چې ماتم په خپل پروګرام کې وخت راکړو. ډېر پند مونږه مواغستو د دې خبرو نه د دې ادبي محفل نه او ټول پښتون ولست سلامونه کوم او هغه ته د هیلم لرم چې هغه د پښتو ژبې لپاره خدمت وکړي او ولادي وکړي چې دغه خدمت مونږ هم جاري وساتو. یو ځل بیا نړۍ نړۍ مننه کوم.
ډېره مننه ګرانو خبرو اوریدونکو. د پښتانه ستوري پروګرام وختر ته رسیدلي په دې هیله چې د پروفیسر منصور افریدي خبرو نه خوند اخیستی د شعرونو خوند اخیستی ګټه ترې ترلاسه کړو. انشاءالله بیا به راځو د یو نوي پروګرام سره پښتانه ستوري محفل سره. زه نهي صاحب د نن ورځ لپاره تاسو نه اجازه غواړم. ښه وختونه درته غواړم. په دې نام سپارم.